د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د اتوار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 20 نیټه ده د وائس آف امریکا جیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زبر خبر شو هر کله وایم وقشه د مهمو خبرونو سره ټکو ته په یوکرين د روس د پوځي ارغل په درېم ورځ هم جګړه توده ده او د پایتخت کیف د نیولو د پاره د روس پوز د مزاحمت سره مخ دی په یوکرين کې د پاکستان سفارت وای په دغه هیواد کې میش ټول پاکستانی وګړي روغ جوړ دي او دوی هڅه کوي چې تر سلو روسو پورې پاکستانی وګړي د اتوار په ورځ د پولند نه په پی ای ای کې پاکستان ته بوزي او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وای کابل او نورو سړو ولایتونو کې سرکاري یونیورسيټي د شنبه یا خادي په ورځ د جنکو او هلکانو د پاره پرانستل شوی دی خو رپورټونه وای د زده کوونکو شمیره ډیره کمه وه او اوس د خبرونو تفصیل په یوکرين د روس د فوزي ارغل په دریم ورځ هم جګړه توده وه او رپورټونه وای د پایتخت کیف د نیولو د پاره د روس پوز د سخت مزاحمت سره مخ دی په کیف ښار کې ایمرجنسی یا ګرزبندیز لګول شوی دی د نیټو چارواکی وای روس د یوکرين سره د خبرو د پاره جګړه سره کړې و خو د یوکرين سره خبرې نه دي شوې او یو وار بیا د کیف ترڅنګ په یو شمیر نورو خارونو درنې بمباری پیل کړې دي د یوکرين صدر زيلنسکي وای دوی د خپل ملک ته حفاظت لپاره کلک ولاړ دي او چارته به هم نزي صدر زيلنسکي د فرانس صدر ماکرون سره هم خبرې کړې فرانس هم د یوکرين سره د مرستو ژمنه کړې ده امریکا او ناتو ائتلاف په یوکرين د پوزي ارغل په سر په روس اقتصادي بندیزونه لګولي خو نیغ په نیغه د روس په خلاف د یوکرين سره پوزي مرسته نه دکړي د یوکرين له جګړې څخه تر اوسه پورې لک تر لګه 200 کسان وجل شوی او رپورټونه وای یو لک کسان گاونډي پولند ته وختلي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وای تر اوسه پورې د یو نیم لک نه زیات د یوکرين خلک گاونډي هوادونو ته کډه شوی دي د امریکا صدر جو بایدن د بارنو چار وزارت ترجمه په ورځ اجازه ورکړه د یوکرين سره پوزیم راستو د پاره دی 3.5 میلیون ډالر واستوي په یوکرين کې د پاکستان سفارت ویلي په دغه هیواد کې میش ټول پاکستانیان جوړ دي او هڅه کوي چې تر سلو روسو پورې پاکستانی وګړي د اتوار په ورځ د پولند نه د پی ای ای په جهازونو کې پاکستان ته بوتل شي د پی ای ای وایان دیوتا ویلي چې 2777 د سورلو جازونه به د اتوار په ورځ وار ساته د پاکستانی وګړو وطن ته د راوړلو د پاره ورزي رپورټونه وايي په یوکرين کې 1500 پاکستانی وګړي خکیل دي چې پکې 1500 طالب علمان هم دي پاکستان کې حکومت مخالفه ډلو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په ضد د بے باورۍ د تاریخ مخې ته د راوړلو د اعلان وروسته حکومت او مخالفو ګوندونه حکومت او مخالف ګوندونو خپل خپل فعالیتونه ګلندې کړې دي د بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل هم لاهور کې د مخالف ډلو مشر شاباز شریف سره ملاقات کړې او هغه ته د عمران خان په ضد د بے باورۍ تحریک کې د خپل ګوند د لورې د ملاتړ ډاډ ورکړې ده د بلوچستان په کوټه ښار کې یو سړی خپل خورزه د غیرت په نوم وجلې ده پولیس وایي دغه پیښه د کوټه په سریاب سړک سیمه کې رامینځته شوه او وای د قاتل پیژنګلو شوی دا چې جانگیر نوم یې ده او د وجل شوی جنې ماما ده پولیس وای قاتل د مخینه تختیدلې خو لټون یې روان دي او ډیر ضربه د قانون منګولو ته اوس پارلې شي په بلوچستان کې عورت فاونډیشن وای د غیرت یا ناموس په نامه وجنې زیاتې شوې دي او په کال 2020 کې د یو راپور تر مخه په ټول بلوچستان کې هر ورځ یو خزه د غیرت په نوم وجل شوی یا زورول شوی ده په بلوچستان کې په تیرو 1200 میاشتو کې د تشدد یو سل یو کم دیش پیخي مخې تراغلي دي افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وای په کابل او نورو سړو ولایتونو کې سرکاري پوهنتونونه د شنبه یا خالی په ورځ د جنکو او ولکانو د پاره پرانستل شوی خو رپورټونه وای په یونیورسيټیو کې د زده کوونکو شمیره ډیره کمه و په کابل یونیورسيټي کې نصاب او مضمونونه په خپل ځای ساتل شوی دي خو رپورټونه وای یوازې د موسیقي زده کړه د هلکانو او جنکو دواړو د پاره ختمه کړې شوې ده د زده کوونکو په وینا هلکان او جنکې د یو بل نه په یونیورسيټیو کې جدا کړل شوې دي او جنکو ته ویل شوې چې دوی به په هنتون ته د ورتلو په وخت حجاب اچوي اسوسییټډ پریس خبری اداره وای دوی د طالبانو د دریز معلومولو هڅه کړي، خو طالبانو ورته په دې اړه خپل جواب نه دی ویلی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په یوکرین د روس د پوځي یرغل په دریم ورځ هم جګړه توده وه او د پایتخت کیف د نیولو لپاره د روس پوځ د سخت مزاحمت سره مخ دی. بلخوا رپورټونه وایي په کیف ښار کې ایمرجنسی یا ګرځبندیز لګول شوی دی. رپورټونه وایي تر اوسه په دغه جګړه کې نږدې 200 د یوکرین وګړي وژل شوي دي. د یوکرین په اړه باندې ورسته تفصیل د ډیور ریډیو همکار مجاهد جواد په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د شنبې خالی په ورځ د چاودنو او ډزو غږونه اوریدل کېدل. روسي او اوکراینی ځواکونه دواړه د دغه ښار د کنټرول لپاره جګړه کوي. د ښار چارواکو د ماښام له 5 څخه د سهار تر 2 بجو پورې ګرځبندیز اعلان کړی. اوکراینی چارواکو د دغه هیواد له خلکو څخه غوښتي دي چې د روس د یرغل په وړاندې د کیف دفاع وکړي. په پلازمینه کې په یو پوځي مرکز باندې برید شوی، خو د یوکراین پوځ وویل برید یې په شا تمبولی. د شنبې خالی په ورځ د پلازمینې یو لوړ پوړیزه ودانۍ هم لګیدلې. د یوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دغې ودانۍ باندې د روس یو توغندی لګیدلی. د ژغورنې یو کارکوونکی اسوسییټډ پریس ته وویل په دغه توغندیز برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. له ودانۍ څخه په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې پورته پوړونه زیات ویجاړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اټکل کړی چې د خالی شنبې په ورځ به په پلازمینه باندې بریدونه نور هم زیات شي. هغه وویل کیف ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري او زیاته کړه موږ نشو کولای چې پلازمینه له لاسه ورکړو. زلنسکی د شنبې خالی په ورځ په ټویټر وویل د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې کړې. هغه په ټویټ کې لیکلي زموږ د شریکانو لخوا وسلې او وسایل اوکراین ته په لاره دي، د جګړې ضد ائتلاف کار کوي. د روس د دفاع وزارت د شنبې خالی په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د میلی توپول په نامه د اوکراین جنوب ختیز ښار نیولی. روسي ځواکونه د پلازمینې کیف او نور مهمو ښارونو پر لور د پرمختګ په حال کې دي تر څو د اوکراین حکومت له منځه یوسي. د امریکا یو لوړ پوړی دفاعي چارواکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ژورنالستانو ته وویل چې روسي ځواکونو د یرغل د پیل راهیسې تر 200 زیات بلستیک او کروز توغندي توغولي دي چې په اکثرو کې د اوکراین پوځي اهداف په نښه شوي وو. امریکایي چارواکي زیاته کړه له روسانو سره دومره مقاومت شوی چې هغوی یې تمه نه درلوده. په پلازمینه کې یف کې زلنسکي هغه اوازې رد کړې دي چې ګواکدای او نور چارواکي له خاره تښتېدلې دي. هغه ویلي ټول حکومتي چارواکي دلته دي او د خپل دولت او خپل واکې څخه دفاع کوي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا امنستي انټرنیشنل ویلي چې روس په اوکراین باندې د یرغل له امله جنګي جرمونه ترسره کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ وویل د دوی ځواکونو د ترهګر ګواښ په لمنځه وړلو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د ایګور کناشنکوف په نامه یو روسي جنرال په ټولنیزو رسنیو باندې لیکلي چې ځواکونه یې د اوکراین تر 200 زیاتې پوځي ودانۍ او په لسکونو د هوایي دفاع بیټرۍ او رادار سیستمونه او په ګڼ شمیر اوکراینی الوتکې، هلیکوپټر او پوځي موټر ویجاړ کړي دي. د روس پاوز د جمعې په ورځ دا هم وویل چې دوی د کیف په شمال لویدیځ کې د ستراتیژیک هوستومل هوایي ډګر کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د روس دغه اداوی سمدستی نری تایید شوی، خو اوکراینی چارواکو د درنو جګړو خبر ورکړی. د کیف خاروال ویټالی کلیشکو ویلی خار دفاعي حالت غوره کړی او خبرداري ورکړ چې روسان د ماتې په حال کې دي. د لویدیز چارواکي که څه هم د اوکراینی ځواکونو ستاینه کوي، خو وایي چې حالات لا ترنګلی دي او ژر بدلیدلی شي، ځکه له اوکراین سره پولې ته څیرمه له ډیره شویو یو لکو نوي زره روسي سرتیرو دوه برخې لا جګړې ته نه دي ننوتي. دوی د روس د هغو هڅو په اړه هم خبرداري ورکړې چې غواړي د حالاتو په اړه غلط معلومات خپاره کړي ترڅو اوکرایني ځواکونه وویروي او تسلیم کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنی چارو وزارت ته د جمی پورز لارښوونه وکړه چې د اوکراین سره پوځي مرستو لپاره د 3.5 میلیون ډالر واستوي. د اوکراین له جګړې څخه تر اوسه پورې لکتر لګ یو لک کسان ګاونډي پولند ته وخت دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ویلي تر اوسه پورې تر یو لک او 500 زرو زیات اوکراینیان ګاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډي سي.
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.com ټوئیټر @voadiva
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو بل مهم ریپورت په لور. په یوکرين کې د پاکستان سفارتخانه وای په دا هیواد کې مش ټول پاکستانیان روغ جوړ دي او وای دوی هڅه کوي چې د دریو نه تر سلور سو پورې پاکستانی وګړي به د اتوار په ورځ د پولند نه د پی ای جازونو د لارې پاکستان ته بوتل شي. د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاین یا پی ای وایان دی وریډیو ته ویلي چې 2777 د سورلو جازونه به د اتوار په ورځ ورساته د پاکستانی وګړو وطن ته د راوړلو لپاره زی. یاره دی په یوکرين کې 1500 پاکستانیان دي چې 1500 پکې طالب علمان دي. د یوکرين نه د پاکستانی وګړو د وستلو په اړه باندې تفصیل د ریډیو خبريال الیاس خان په خپل رپورت کې وړاندې کړی.
په یوکرين د روس د بری درستو په دغه هیواد کې ګنشمیر پاکستانی زدکون کی او نور خلک هم په هغه خارونو کې گیر دي چرته ته جګړه روانه ده. البته په یوکرين کې د پاکستان سفیر نویل کوکر ویلی چې په یوکرين کې موجود ټول پاکستانیان په خیریت سره او محفوظ دي. د پاکستان سفیر په خپل ټوئیټر خبر پاڼه او پاکستانی میډیا سره خبرو کې ویلی
پاکستانی جو یوکرين میں موجود ہیں سب خیریت سے ہیں اور آج ہماری کوشش ہے کہ 300 سے 400 کے درمیان جو پی آئی
په یوکرین کې موجود ټول پاکستانیان خیریت سره دي. مونږ هڅه کوو چې د 300 نه 400 پورې پاکستانیان د پی ای ای په ذریعه د پولند نه پاکستان ته ورسو. نوموړي وویل په یوکرین کې خوښه 3000 پاکستانی طالب علمان دي او په دې کې زیاتره د اوړان دي نه زمونږ په مشوره دلته نه وتلي وو او بقایا شپږ سوه دلته موجود دي د کومو د انخلا لپاره چې هڅې روانې دي. نویل کوکر زیاته کړه چې یوکرین کې د جګړې لوجه حالات کړکېچن دي. د خوراکي شیانو او تیلو کمیرا مست شوی خو مونږ هڅه کوو چې پاکستانی طالب علمان د ډلو په شکل کې پولند ته انتقال کړو او د دوی ضرورتونه پوره کړو. د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي په یوکرین کې د میډیکل یو طالب علم زاهد علي د وایس ایپ د لارې په یو ویډیو کې ویلي په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خوري شوي چې پکې ګڼ شمېر پاکستانی طالب علمان او ځایي خلک د یوکرین په میټرو سټیشنونو کې په پناه اخیستلو او دلته نه د وتلو په انتظار لیدل کېږي. پاکستانی وګړو تور لګولې چې پاکستانی سفارت ورسره د اطلاع ورکولو نه علاوه نور څه کومک نه کوي. دوی وایي چې ورسره پیسې ختم شوي او نشي کولای چې د ریل ګاډو ټکټونه واخلي. دوی د پاکستان حکومت ته خواص کړي چې زر تر زره دلته نه وباسي. بل پلو د پاکستان خارجه دفتر د خالی پورس په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت په خواص پولند یوکرين سره په پوله اته کراسنګ پوینټس یا د پیدل اوړېدل او راوړېدلو ځایونه پرانستي دي. دغه تړومبه صرف په یو کراسنګ پوینټ د تک اجازه وو. بل لوري د پاکستان قومي هوائي شرکت پی آی اے ویان عبدالحفیظ خان وی او اے ڈیوا ریڈیو تا ویلی پی آئی اے په یوکرین کې د گیر شو پاکستانیانو لپاره فضائی عملیات ترتیب کړي او سبا د اتوار یک شنبه په ورځ د پاکستان نه پولند ته د دوو الوتکو تیاری مکمل کړی شوی ده او دواړه جهازونو کې د شپږ سوه شپې شپیته مسافر وروړلو گنجائش ته. نوموړی ویلی چې د یوکرین په پوله نږدې خارونو کې د ایرپورټ انتظامات پوره نه دي، ځکه په ممکنه توګه الوتکه د پولند پلازمینه وار ستاتلې شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو بل مهم ریپورت پلور. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي کابل او نورو څړو ولایتونو کې سرکاري یونیورسيټي د شنبه یا خالی په ورځ باندې د جنکو او هلکانو د پاره پرانستري، خو رپورټونه وایي په یونیورسيټیو کې د طالب علمانو شمیره ډیره کمه وه. په دې موضوع نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
د کابل یونیورسيټي د شپږو میاشتو د بند وروسته د زده کړو لپاره کولاو شوې ده. زده کوونکي جنکي وایي د دوی خیال نه و چې دوی به کله بیا زده کړې وکړل شي. د گیتا رحیمی او خالده محمدی پرنګ ډیری جنکي د زده کړو په شروع کېدلو ډیری خوشاله دي.
زما خیال و چې موږ به کله هم بیا د پوهنتون مخ ونه وینو. پوهنتون خو پرېږده، زما خیال و چې موږ به د کور هم شرته ونه وځو، خو اوس چې پوهنتون بیرته پرانستل شو نو زما ناقلاري ختمه شوه.
زه ډیره خوشاله یم چې پوهنتون بیرته پرانستل شوی دی، ځکه چې د زده کوونکو په خاصه توګه د جنکیو خیال نه و چې پوهنتونونه به کله هم بیرته پرانستل شي. زه د اسلامي امارات ډیره شکرګزاره یم او هیله کوم چې دوی به زموږ راتلونکی ښه کړي.
د 13 اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی وو او تعلیمي ادارې تړل شوې وې. په افغانستان کې د ننه او خارجي ادارو او ملکونو د طالبانو غوښتل چې د بنیادی آزادو ترڅنګ جنکو او ښځو ته د تعلیم جاري ساتلو اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو یو شمیر چارواکو په دې رستو میاشتو کې پرله پسې ویلي وو چې دوی به د جنکو په ګډون هر چاته د تعلیم پوره موقع ورکوي، خو د نوې پالیسۍ کې د طالبانو په لومړي دور کې دوی د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه، ځکه ژره وي دا ځلې به همدغه سي تګلاره بیا خپل کړل شي. د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د اي اف پی خبري اژانس ته د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په یو امریکا کې ویلي وو چې دوی د جنکو د تعلیم لپاره حالات برابر وی.
موږ خپل بیل د استدی غوښتنې د خپل خلکو ارتیاوی حس کوو او خزي سي دي غوې د کار او تعلیم ارتیا موږ مخکې لا وخت حس کړی دا او په دې باندې کار روان خو دا یو پروسیجر ده، یعنی وخت نسی د تکمیل کوم.
کابل یونیورسيټي د هیواد په غټو یونیورسيټو کې شامل ده او په دې یونیورسيټي کې د 2000 پورې زده کوونکي درسونه ترلاسه کوي. کابل یونیورسيټي کې نصاب او مضمونونه په خپل ځای ساتل شوی دي، خو یوازې د موسیقي زده کړه د هلکانو جنکو دواړو لپاره یو شان ختم کړل شوی ده. دغه زده کوونکو تر مخه هلکانو جنکې د یو بل نه جدا کړل شوی دي او جنکو ته ویل شوی دي چې حجاب سره به په هنتون ته ورزي. ای پی خبری اژانس د طالبانو د دریز معلومولو هڅه کړي، خو طالبان ورته جواب نه دی ویلي.
په پوهنتون کې ماحول او نصاب ډیر بدل شوی دی. د پوهنتون په ځای دا مدرسه ښکاری، د تعلیم په ځای جنکیو سره د جامو او خوې ډیر غم وی.
د افغانستان په لغمان، ننګرهار، کندهار، نیمروز، فراه او په هلمند کې ځینې سرکاري یونیورسيټي د دې میاشتې په شروع کې کولاو شوې وې. افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته نړۍ په افغانستان معاشي بندیزونه ولګول او څومره مالی مرستې چې ورسره کولې هغه وزنډول شوې. د ملګرو ملتونو تر مخه د هیواد اقتصادي نظام د منځه لاړلو او لا نور ډیر خلک بیروزګار شول، چې له امله یې خلک د دویم وخت د ډوډۍ لپاره هم محتاج شول. سلیریشت کلنه وحیده بیت وای دا غواړي چې تعلیم وکړي، خدا به ورته ګران وي.
زمونه کې شنیدم چې دانشګاه شروع شوه.
زه ډیره خوشاله شوم چې ما ته پته ولګیده چې سرکاري پوهنتونونه به بیرته پرانستل کیږي او اوس به جنکی هم آلاز د خپل ترلاسه کولای شي. خو له بعد مرغزه تعلیم نشم جاری ساتلې، ځکه چې زه د خوانځي فیس هم لا نشم ورکولای.
د نړیوال بانک په مرسته د اعلی تعلیم د ترکه لپاره د پروګرام تر مخه په کال 2000 شلم کې پا په سرکاري یونیورسيټو کې داخله اخستونکو کې 30% یعنی اندازن 20,000 جنکه وي. نورې زیاتې جنکه بیا په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. ای پی خبری اداره وایي د طالبانو لخوا په دې اړه سند ویل شوی او میډیا ته هم یونیورسيټي ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یونیورسيټي په فیسبوک باندې ویل شوی دی چې د خالد ورځ نه به زده کړې پیل کیږي او دا چې کلاسونو کې به د مذهبي او کلتوري اقدارو خیال ساتل کیږي. د دې میاشتې په شروع کې په فیسبوک باندې یونیورسيټي د آرت، پبلک پالیسی، ادب او یوشمیر نورو زده کړو کې د استادانو د ضرورت خبر خپور کړی وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ته وګی ورزو بل مهم رپورت تاسو په امره ګرځو. د بلوچستان په کوټه خار کې یو سړی خپل خورزه د غیرت په نوم باندې وجلی ده. پولیس وایي دغه پیخه د کوټه خار په سریاب سړک سیمه کې رامینځته شوی او وایي چې د قاتل په جنګلو د جانگیر په نامه شوی ده، خو د موقع نه تښتیدلې ده. پولیس وایي دغه د لټون عملیات روان دي او ډیر ضربه د قانون منګولو ته اوسپارل شي. اورت فاونډیشن وای په بلوچستان کې د غیرت یا ناموس په نامه باندې وجنې زیاتې شوې دي او د کال 2020م یو راپور وای په ټول بلوچستان کې هر ورځ یو خزه د ناموس په نوم وجل شوی یا زورول شوی ده. په بلوچستان کې په 13 میاشتو کې د تشدد یو سل یو کم ډیر شپږ حساب شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټ شار د سریاب تانی د پولیسو علي رتبه مشروي چې دغه پیشه د سریاب مل پر صدام پاټک باندې رامنځته سوله چې ورشزه په ډوزو باندې ووجل سوله. پولیس ودی ته د ننګ او ناموس په تور وجنوي. د پولیسو لخلي چې د قاتل پیژندګلوي د جانگیر په نامه باندې سويده. د دوی په خبره چې دا د شدي مامادي لپیش وروسته د تشتیدلې دي. پولیسو مقدمه درس کړله، پلټنې پیل کړې دي، تر دم غړي پوری څوک نه دی نیولی. د کوټ شار د سندمن اسپیټال د پولیسو سرجن ډاکټر عائشه پایز وی او ای دی وته ویل چې په روانه اونۍ کې دا د تشدد دریمه پیشه د چرامنس د کجی چې د پروري د میاشتې پر 22مه باندې له کوچلاغ زخم د یوې شدي مړې راوړل سو. د دې پر بدن باندې د دوو مرمۍ زخمونه وو. ډاکټر عائشه پایزوی د پروري پر شلمه باندې لکوټ شار زخه د 12 کلنی یا د 14 کلنی انجلی مړی تر لاسه سو چې له جنسي تیری وروسته او جلسوي وا. په بلوچستان کې د مدني ټولنې فعال غړي زرغونه ایډو کیټوی چې دلته د شدو د تشدد پیښې ډیر زیات دي. اورات فاونډیشن ویچ په بلوچستان کې هر دویم ورځ یو شزه وجل کجی یا تشدد قرباني کجی. تیر کال په 2020م کې اورات فاونډیشن په خپل کلنیز راپور کې ویلی وو چې په 12 میاشتو کې د شزو د تشدد یو سل 90 پیش راپور سوی وي. په دوی کې 50 شزي او یو سړی وجل سوی وو. درې ډیر شزي او یو سړی د ننګو ناموس په تور وجل سوی وو. دوی شزو د کورنۍ تاوتریخواري له سبب ځان خپل وجلی وو. پراته وس شزو باندې کورنۍ تشدد سوی وو. اته شزي تشتول سوی وي، نوې شزي بیا قتل سوی وي. له 50 شزو سره جنسي تیری سوی وو. چاته شزي زورول سوی هم وي. دا ورات فاونډیشن راپور وی چې تیر کال د شزو د تشدد تر ټولو زیات پیشي درې ډیرس له کوټې څخه، دیرس له نصیر آباد څخه او یولس له مستونګ څخه راپور سوی وي. غیر دولتي موسسې له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. صوبایي حکومت وی چې دوی د ښځو د تشدد پاکله باندې د صوبې او ټولو مرستيال کمشنرانو او کمشنرانو ته ویلي دي چې د دغه ډول پیښو مقدمه درجوي او عدالت ته وړاندې کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د وی او ای ډی وخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده. رپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په خاري سیمو کې یوازې 14.4% خزي د کورونو نه بهر کار کوي. د ورلد بانک یو تحقیق ښایي چې پاکستان کې وسوم صرف 10% خزي د خپل کورونو نه بهر کار کوي، خو آی ټی یا د انفارمیشن ټیکنالوژي تعلیم دغه هر څه بدلولی شي او په کور ناسته یو خزه تعلیم او کار هم کولای شي. د خزو لپاره د موقع د آی ټی انټرنشپ پروګرام ورکولای شي. تفصیل د سادیا قاسم شاه رپورت کې.
د یو غیر دولتي ادارې کوچ په پاکستان او د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ د عملی زده کړې یا د انټرنشپ پروګرام کې یو برخه غستون کې د باجوړ مریم هاشم وای هغه ټیکنالوژي کې دلچسپي لري او غواړي یو ډیټا ساينس دان جوړ شي. هغه د پیښور د بنظیر بټو ویمن یونیورسيټي نه په کمپیوټر ساينس کې د ماستر اعلی تعلیم کړی دی، خو هغه وایي د دې انټرنشپ پروګرام د لارې هغه په کور کې د عملی زده کړې کوي.
ما د دې تیر څلور میاشتنه په ارتفیشل انټیلیجنس او په پروګرامینګ پریکټیکل په زده کړه باندې کار وکړو. دې سره سره مونږ ته په دې پروګرام کې چې کوم دي په سافټویر سکلز او کیریئر کونسلنګ باندې مختلف قسمه سیشنز راکول کیږي، او سره سره په آنلاین بزنس او فریلانسینګ باندې هم مونږ له ټریننګونه راکوي.
مریم هاشم وای د پښتنو په سیمو کې اکثر جنکو ته د تعلیم موقع نه وي. هغه وای خصوصي توګه باندې په کبایدي ضلعو لکه د هغې خپل ضلع باجوړ کې هم د آی ټی اعلی تعلیم لپاره موکی نشته.
اغه جنکه چې ګملینو اغه به سبق وای، خو اصل کې خبر دا دی چې اغه آی ټی سره زیات تعلق زکه نشي لرلی چې آی ټی داسې سبجیکټ دی چې هغه په ریګولر بیس باندې کې او الته کې جنکه چې ګملینو اغه په پرایویټ باندې سبق وای زکه چې الته کې شته نه ای سره داس انسټیټیوټ شته نه چې اغه دی وای نو مس اپورتونټی ته نه مې لاو شوی نه اغه دی وای اغه دی نو ډیر شاته پاتې شو.
جنکای د آی ټی شوبې کې مخکې تلو کې کم قسمه مشکلات سره مخ کیږي؟ د دغه چیلنجز په حق لا مریم هاشم وای
چیلنجز او ایشوز هم دا دي چې مطلب مونږ چې دي نو لکه خو تاسو پته لږی باجوړ خلک پابند خلک دي د جنکې نه د سې زینو کې نه پری دي چې کم دی کې مطلب د میډ او فیمیل یو ځای کار کوي دي نور دا ایشو زمرات لیشی چې ګری مطلب آفس ته ځي دلته کې مطلب چې میرید فیمیل چې کومه ای هغه ته ډیر ایشو کور سنبالول وی دینه علاوه چې دینو هغه ماشخل ماشومان وی کور وی خپل آفس ورکی هغه ته ټایم زمرا وی دا ایشو مرات لیشی.
دغه انټرنشپ پروګرام رابطه کار بشرا مصطفی وای دا انټرنشپ پروګرام چې تیر کال شروع شوی دی، د دې پروګرام د لارې 209 داسې د کونکي جنکو ته د انټرنشپ د لارې د آی ټی تعلیم او هنر ورکوي چې هغه په کور ناشته زده کړه هم کوي او بیا کار هم شروع کولای شي.
د دې بل مقصد دا هم دی چې د ریکنه زموږ یو فلوشپ پروګرام هم چلی کیا د نن سبا چې د ووم بیچ چې د ریکنه هم سٹارټ شوی دی اوم د انټرنشپ سره نو هغه کې چې د موږ چې د ریکنه 25% چې کم حصہ دا موږ خځل لپاره چې د مختص کړی دا خو چې د زیاتره چې دی نو هغه خاص دغه پوره نشي هغه کوټه پوره نشي نو د دې مقصد د پروګرام دا مقصد هم دی چې دا چې کم د وومن انټرنز دی چې دا کم جنکې دي دي د دې دوه قابلیت شي چې دی اغه فلوشپ پروګرام کې چې دی کنه مخکې شامل شي.
هغه د دې پروګرامونو مقصد د آی ټی شوبه کې جنکو له تعلیم او هنر او تجربه ورکول دي چې هغه په کور ناشته خپل تعلیم او هنر د لارې کار روزګار وکړي شي او د خپل کورنۍ او د ملک معاشي ترقی کې برخه واغستل شي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدي، خو چرته زیمو د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو وروسته به تاسو په دې صفو اوري د مشال ریډیو خبرونه زبختور شاه سره د پروډوسر عدنان رشید تاسو نه خپل اجازه خاورز خو وختونه مناسب شه د لوی الله په امان.